په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال وی له نږدې او لرې هیوادونو غوښتنه کوي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نکړي. د مشرانو جرګې رئیس د کندهار پر وروستۍ غونډه انتقاد وکړ. نوریاس نوری خبری مجله په خبرونو پیلوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطې قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او ایران نن په چابهار بندر کې نوې جوړه شوې برخه رسمن پرانستله. خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو چې د سری قطې په نوم یاد شوي قومندان وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شاه ویلي چې په ملا ناصر مشهور تېرې اونۍ په هلمند کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ویلي چې درې کاله مخکې د طالبانو د سری قطې قومندان او د طالبانو لخوا د هلمند لپاره مرستیال والی ټاکل شوی و. د طالبانو په تهاجمي حملو کې مستقیمن ښکېل و. د افغانستان د پوځ په وینا د طالبانو سره قطه د شپې د وسایلو په ګډون په پرمختللو وسلو سمباله ده. په دغو عملیاتو کې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې شوي له وري سره د طالبانو دوه نور قمندانان او یو بل چې ځان وژونکی بلل شوی وژل شوی دی. په جلال آباد کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې په وسیله چاودنه ورکړي چې د دې چاودنې په نتیجه کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ ملکي وګړي شهیدان شوي دي او دیارلس نور سره کې هم ماشومان شامل دي قتل شوي دي.
چاودنه لږ وروسته له هغې چې د حکومت په پلوي او لاریون په دې سټډیوم کې پای ته ورسېد وشو. تر اوسه کومې ډلې دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان نه په نیابتي جګړو کې چاته د ګډون اجازه ورکوي او نه هم نور پریږدي چې په دې هیواد کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
از مرزهای ما منافع هیڅ کشوري تهدید نخواهد.
زموږ له پولو باید هیڅ یو هیواد ګټې ونه ګواښل شي. خو هماغسې چې موږ په نیابتي جګړو کې ګډون نه کولو ټولو لرې او نږدې هیوادونو هم غواړو چې زموږ هیواد د نیابتي جګړو ډګر ونه ګرځوي. محمد سرور دانش دغه څرګندونې نن په ارک د میلاد نبی د ورځې د لمانځلو په غونډه کې وروسته له هغې کوي چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ څه باندې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د ایډز د ویروس ایچ آی وي په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه په یوه خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې په اوس وخت کې په رسمي ډول د ایچ آی وی په ویروس اخته 2525 کسان له 200 سره ثبت دي چې په سلو کې 15 وی ای سړي او په سلو کې 15 ویشت ښځې دي. د دې وزارت په وینا د ایچ آی وی په ویروس د اخته کسانو 450 له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د تاجکستان یو پولیس ساتونکی په یوه نښته کې چې ویل کېږي د مخدره موادو له قاچاق کلونکو سره یې چې هڅه یې کوله له افغانستانه د هیواد ته ننوزي شوی وژل شوی دی. د تاجکستان چارواکو نن وویل چې په دغه پیښه کې څلور نور پولیس ساتونکي ټپیان شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په بیان کې ویل شوي چې دغو پولیس ساتونکو هڅه کوله چې د یوې ډلې افغان قاچاق کوونکو مخه ونیسي. پولیس ساتونکو 3.5 کیلوګرامه مخدره مواد هم ضبط کړي دي. ایران نن په چابهار بندر کې نوې جوړه شوې برخه رسمن پرانستله. د ایران دولتي تلویزیون وویل په دې اړه په جوړه شوو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د چابهار بندر چې د هند سمندر ته د ایران نږدې لاره ده د پراختیا لپاره یې په دغې نوې جوړه شوې برخې سره د دغه بندر د کارګو ظرفیت په کال کې له 2.5 میلیون ټنو څخه 8.5 میلیون ټنو ته پورته شو. د چارو کارپوهان وایي دغه بندر به شاوخوا 80 کیلومتره لرې د اوبو بلې غاړې ته د پاکستان د ګوادر بندر چې د چین په مرسته رغول شوی له چلن سره مخامخ کړي. خو روحاني په پرانیستونکي وینا کې دغه د سیالي مسله رد کړه او ویل چې دغه بندر به د سیمې د هیوادونو ترمنځ یووالی او همکاري لا پیاوړې کړي. د یادونې وړ ده چې د چابهار بندر د افغانستان لپاره هم ډیر مهم ځکه دی چې تر ډیره به د پاکستان پر بندرونو د دې هیواد اتکا راکمه کړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهنګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او په خپل دغه دریځ کلک ولاړ دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د اقلیت مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون د بنګلادیش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل:
هغه شیبه ما ته ژړا راغله، خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړا ونویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګوست له میاشتې راپدې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د شاوخوا شپږ لکو شل زره مهاجرو شوو روهنګیایي مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی، خو د برما چارواکو دغه مسله رد کړې ده. او د چک په پلازمینه پراګ کې د لارویانو د یو پل د نړېدو په پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه 2.5 متره اوږد پل چې د پراګ په شمالي برخه کې د ولتاوا پر سیند پر اوسپنیزو مزو ټینګو د شنبې په ورځ تقریبا بشپړ ونړید. د پراګ روغتیایي چارواکو د دو تنو ټپیانو وضعیت نازک بللی دی. دغه پل چې په 1944 کال کې جوړ شوی و، د راپورونو له مخې چارواکو له مخې خبرداری ورکړی و چې 115 مزی یې زنګ وهلی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په راپورونو کې اوري چې د ولسمشر دویم مرستیال وی له نږدې او لرې هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې په ډګر بدل نکړي.
از همه کشورهای دور و نزدیک هم میخواهیم چې کشور ما را صحنه جنگ های نیابتي نسازه.
د مشرانو جرګې رئیس د کندهار غونډې ته په اشاره له سیاسي مشرانو غوښتنه کړې چې د شخصي ګټو په خاطر د نظام ته ستونزې نه پېښوي. د کورنیو چارو وزارت غواړي له غیر مسؤولو وسلوالو وسلې ټولې کړي، خو تحلیلونکي وایي
که چېرته هغه خاص ګروپونه لکه چې په دایا کې سلا ټوله نه شوه، دا ناممکنه ده چې دوه میاشتې څه په دوه کالو کې هم راټوله کړي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي په تېرو اتو میاشتو کې د دولت 3500 مخالف وسلوال وژل شوي. ولسمشر له علماوو د وژونکو ډلو په وړاندې د متحد دریځ غوښتنه وکړه.
له علماوو څخه غواړي د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره آواز اوچت کړو.
په خبري مجله کې دا هم اوري چې د امریکا د استخباراتو مشر د ایران یو پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وی له نږدې او لرې هیوادونو غوښتنه کوي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نکړي. محمد سرور دانش دا خبره نن د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د میلاد النبی په مناسبت جوړو سوي مراسمو ته په خپله وینا کې وکړه.
از مرزهای ما منافع هیچ کشوری
زموږ له پولو بده هیڅ یو هیواد ګټه ونه غوښل شي، خو همغه څه چې موږ په نیابتي جګړو کې ګډون نکوو، له ټولو لره او نږدې هیوادونو هم غواړو چې زموږ له هیواد څخه دې د نیابتي جګړو ډګر نه جوړوي،
نیابتي نسازي.
محمد سرور دانش دغه سرګندونی ورسته له هغه کوي چې د اجرایی ریاست دویم مرستیال حاجی محمد موافق څو ورځې مخکې ایران ته په سفر کې د ایران له خوا د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو ستاینه کړې وه. د محقق دغه سرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر سخت عکس العملونه پاره ولیدي. جمهور ریاست ویلي چې د محقق سرګندونی د افغانستان د بهرنی سیاست او ملي ګټو خلاف دی او دغه مسله به په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان اجرایی ریاست هم د محقق دغه څرګندونې د هغه شخصي نظر بللی دی. د راپورونو له مخې د ایران لخوا په زرګونو افغانان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي د سوریې جګړې ته استول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه د څېړنو د پیلولو خبر ورکړی و. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم مرستیال نن وویل له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان دولت روابط له دولت سره د دولت رابطه ده. د له نورو هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره پر همدې اساس خپلې اړیکې تنظیم کړي. سرور دانش وایي د افغان حکومت لپاره متقابل درناوی له نورو دولتونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره عمده اصل دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د کندهار غونډې ته په اشاره له سیاسي مشرانو وغوښتل چې د شخصي ګټو لپاره د نظام ته ستونزې نه پېښوي. فضل هادي مسلمیار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندهار غونډې ښه انځور نه درلود او ډېر غوښتنې پکې شخصي وې. حدیث پردیس پر دې مسله راپور لري.
د کندهار د ناستې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي د کندهار په ناسته کې شخصي غوښتنې مطرح شوي. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل سیاسي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید د خپلو شخصي ګټو لپاره نظام ونه ننګوي.
آینده کې مو د خپلو سیاسیونو نه هغه څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي د دوی ټولو نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې کینې او غضبونه او قهرونه دا شاته وغورځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې په ورځ وویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو په دې شرط چې مسؤلانه وي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص او یا ډلې نوم وانخیست خو ښایي اشاره یې د کندهار غونډې ته وه. د کندهار د غونډې اکثرو ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې هیواد د ناورین پر لور روان دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدي، د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر، د ملي شورا په لسګونو نورو غړو او د کندهار یو شمېر خلکو ګډون کړی و. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د کندهار غونډه د اساسي قانون خلاف بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي هغه کسان چې له قدرت نه لري شوي د خپلو شخصي ګټو لپاره په داشان تبلیغاتو لاس پورې کوي.
اسانو افکارو باندې منفی اغیزه لري. پرښتنه غوښتنه مې دا زله دغه ډول پیریانونو نه دوی دې زموږ دغه اوسني وضعیت نزاکت او اساسیت ته پام وکړي او له دغه ډول کړنو نه چې هغه په مجموع کې په ملت کې یو ډول د ناخوندیتوب احساس را پیدا کوي له دوو کړنو نه لاس پورې.
ښاغلی ځواک وایي د سیاسینو دا شان څرګندونې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه برابروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولولو پلان نهایي سوی دی. د دغه وزارت سرپرست نن د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته د ځواب ورکولو پر مهال وویل په همدې اړه له امنیتي ارګانونو جوړ یو هیئت ټاکل سوی چې په لنډ ورځو کې به ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
په داسې حال کې چې د هیواد په ولایتونو او ان په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت په اړه د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په دې برخه کې د امنیت له شورا سره یوه ګډه عملي طرحه وروستۍ شوې چې تر ارزونې وروسته به له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولول پیل شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل دغه طرحه به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې پلی شي.
بر افراد مسئله غیر مسئول وزارت داخله
د غیر مسؤولو وسلوالو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د امنیت له شورا سره په همغږۍ کې یو عملی طرحه ترتیب کړي. دغه پروسه به په دوه میاشتو کې بشپړه او دوه میاشتې وروسته به د همدې طرحې له مخې امنیتي ارګانونه د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولول پیل کړي.
د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت په هیواد کې د ناامنیو یو لامل ګڼل کیږي او دغه وسلوال د حکومت له کنټروله په وتلو سیمو کې په خلاص مټ فعالیت کوي. که څه هم په هیواد کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د ډایاک د پروګرام تر نامه لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو پروګرام پیل شو، خو په مجموع کې غیر قانوني وسلې راټولې نه شوې. ویل کیږي چې د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو خلک په تنګ کړي دي. دا چې اوس په هیواد کې څومره غیر مسؤولو وسلوالو ډلې فعالیت کوي کره شمېره څرګنده نه ده، خو په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی ادعا کړې چې یوازې په کابل کې 15,000 غیر مسؤول وسلوال موجود دي او دا هغه خبره ده چې امنیتي چارواکو نه رد او نه تایید کړې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د زرغون او آبی په نامه دوه امنیتي کمربندونه د جوړېدو په حال کې دي چې د ځان وژونکو بریدونو او جرایمو د مخنیوي لپاره ورته یوه 300 کسیزه قطعه روزل کیږي. د ده په خبره کابل ښار ته د ننوتلو لارې پیژندل شوي، د موټرو د ورتګ یولس لارې به بندې او د پلو د تګ راتګ لپاره به هم امنیتي پوستې جوړې شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو په حیګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل تر هغه چې دغه کار ته د حکومت او ناټو یو غختل اراده نه وي د غیر قانوني وسلو راټولول به ګران وي.
کچ وزارت داخله کوي اراده ولري او د دوه سره وزارت دفاع او امنیت دولتي هم او د زرات په وخت کې د یو ناتو قوتونه سره همکار شي، حتی په وای میاش کې دغه سلا ټوله ځینې راټوله کړي، او که چېرته هغه خاص ګروپونه لکه چې په ډایا کې سلا ټوله نه شوه، دا ناممکنه ده چې دوه میاشتې څه په دوه کالو کې هم راټوله کړي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي د غیر مسؤولو وسلوالو تر شا داسې کسان ولاړ دي چې په دولت کې دخیل دي، او له همدې امله د بې وسلې کولو پروسه له ستونزو سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دولت 3500 مخالف وسلوال وژل سوي او 2500 نور ټپیان سوي دي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د روان کال په تیرو درې روبونو کې 3500 تنه د دولت ضد وسلوال وژلي او څه باندې 2500 تنه نور ټپیان کړي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امن الله مبین دغه څرګندونې یک شنبه په مزار شریف کې رسنیو ته وکړې. زموږ د امنیتي ټیم د ځواکونو د هڅې په نتیجه کې په تیرو اتو میاشتو کې 3500 تنه او یا هم 3600 تنه دښمنان وژل شوي، او همدارنګه 2500 تنه نور یې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې ټپیان شوي دي. د شاهین قول اردو مشر جنرال مبین وایي چې د یاد پوځي اډې ژمنی عملیات په شمال او شمال ختیځ زونونو کې پیل شوي، چې د یاد عملیاتو په لومړیو شیبو کې د فاریاب ولایت د قیصر او غرمش ترمنځ لار د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوه. د شاهین قول اردو مشر زیاتوي چې د جوزجان په قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد او همدارنګه په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د نور وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو په خاطر د پوځي عملیاتو پلان جوړونه دوام لري چې تر درې نور ورځو به عملي بڼه خپله کړي. په داسې حال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دولت ضد کابو 6000 کسانو ته په شمال او شمال ختیځ زونونو کې مجروب لاړولې ده، چې تر دمه د افغان دولت هیڅ یو وسلوالې مخالف ډلې په دې باب غبرګون نه دی ښودلی.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید نن شپږ تنه ووژل او 11 نور ټپیان کړل. تفصیل باز محمد عابد نه.
د یکشنبې په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سیکل سپور بریدګر د ملکی وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه، چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې 11 تنه ټپیان شول. له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټر سیکل سپور و پلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکی وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بېګنا ملکی وګړي شهادت رسېدلي دي. د یو ماشوم په ګډون 11 ملکی وګړي ټپیان شوي دي، چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته، ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول. د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکي بیا له امنیتي چارواکو تمه لري چې د جلال آباد ښار کې چک پوسټونه ډېر کړي. د ذکر وړ ده چې د پیښې له ځایه شاوخوا په 200 مترې کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د 3 کلنو لاسته راوړنو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه، چې ګډونوالي له همدې لارې ښار ته ستنېدل. د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
ولسمشر له علماو د وژونکو ډلو په وړاندې د متحد دریځ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی د میلاد په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. تفصیل له یوسف خان زدران نه.
السلام علیکم. مشر محمد اشرف غنی په شمول ځینو افغان چارواکو او عامو افغانانو د یکشنبې په ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ په ار کې ونمانځله. ولسمشر محمد اشرف غنی یادې غونډې ته په وینا کې وویل چې مسلمانان داسې وخت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ نمانځي چې اسلامي نړۍ له سترو فتنو سره لاس او ګریوان ده. ښاغلی غنی وایي د باغیانو عمل د مسلمانانو له وژلو پرته بل څه نه دي، خو مسلمانانو ته ښایي چې د وینې تویونکو ډلو پر وړاندې د حق غږ اوچت کړي.
نبوي سیرت او سنت سره تعود له موږ ټولو او خصوصا له علماو څخه غواړي چې په هر اسلامي هیواد کې د خونخوارانو د فتنې په مقابل کې په یو غږ او په اتفاق سره
د ربیع الاول د میاشتې دولسمه نېټه چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې له ورځې سره برابره ده، هر کال په افغانستان او د اسلامي نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. افغان حکومت هم د پنجشنبې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې وه او د یو شمېر بنسټونو او عامو خلکو لخوا دغه ورځ په غونډو، ختمونو او خیراتونو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غني په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې اسلام په خطر کې ګڼي باید پوشی چې دوی خپل اعمال په مسلمانانو بد ورځ راوستي ده. د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش بیا د غونډې ته وویل افغان حکومت د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیاسي سیرت په کورنۍ او بهرنۍ برخه کې د دولتدارۍ سرلاری ګڼي. دی وایي دا وخت د ټولو سیاسي ډلو او افغان چارواکو لومړنۍ رسالت اتفاق دی، او که څوک د شخصي ګټو په خاطر نفاق اچوي د حکومت پر وړاندې د خلکو باور زیانمنوي او یا هم بې بنسټه تورونه پوري کوي، په حقیقت کې ملي ګټو تشا کړي او د خلکو له برخلیک سره لوبي کوي. په ورته وخت کې افغان دیني عالمان په حکومتي کچه د دغې ورځې نمانځنه ستایي او هیله من دي چې پیغام یې پر افغان ملت اغیز ولري. له دې ډلې مولوي عبدالغیاث سهرابي وایي که د اسلام د پیغمبر ژوند او سیرت د ژوندانه الګو وګرځي، د هیواد روانو ستونزو ته به اسانه حل لار وموندل شي. دی وایي موږ په دې باور یو چې د اسلام د ستر پیغمبر سیرت او ژوند الګو ګرځول د ټولو ستونزو او بحرانونو نه د خلاصون لپاره اغېزناک لار ده. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د علم د پراختیا او امنیت په برخه کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ. ښاغلی غنی وایي د افغانستان د جید علماو په نوم به مډالونه جوړ او راتلونکي کال به یې هغو لیکوالانو ته ورکړي چې د دغې ورځې په مناسبت یې ښې مقالې لیکلې وي.
یوسف خان زدران رپورټ راکبه. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړی رول ولوبوي. اجرایه ریاست وایي چې چین دغه وړاندیز د شنګهای د همکاري سازمان په وروستۍ غونډه کې کړی دی. حدیث پردیس له کابل.
د کابل او اسلام آباد ترینګلو اړیکو ته په کتو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین غواړي د دغه اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چین صدر اعظم په سوچي کې د شانګهای د ناستې په څنډه کې اجرایه رئیس ته په دې اړه ویلي دي.
په سوچي کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین لومړي وزیر د افغانستان اجرایه سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی امداد چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
د ښاغلي فیصل په خبره کې څه هم تر اوسه په دې برخه کې له چین سره موافقه نه ده شوې، خو دوی له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا ښې نه دي. د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د اسلام آباد نه همکاري، د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر، او په ځینو مواردو کې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ستونزو جوړول هغه اداوي دي چې افغان حکومت د اړیکو د ترنګل کېدو د مواردو په توګه مطرح کړي دي. خو اسلام آباد دا خبره رد کړې چې ګنی دوی د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي، بلکې داسې اداوي هم مطرح کوي چې ګوندې تروریستانو د افغانستان له خاورې پاکستان نام نه کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو د خبره کړې چې افغان حکومت له پاکستان سره ښې او پر متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې غواړي، خو دا پاکستان پورې اړه لري چې له رامنځته شوې فرصته څنګه ګټه اخلي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د چین او پاکستان نږدې ملګرتیا ته په کتو وایي د چین رول په دې برخه کې بې اغېزه نه دی، خو د پاکستان رښتینولي مهمه ده. د دغه کمیسیون غړی آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې شرط باندې به دا نتیجه ورکړي چې خپل د پاکستان حکومت خپل په پالیسۍ کې تغییر راولي او د افغانستان په ارتباط باندې خپل پالیسۍ مثبته کړي. که چیرې بیا هم دوی په غو زور سیاست باندې د افغانستان سره بلا راځي په فکر کوم چې دغه ناستې او دغه کانفرنسونه بیا هم په نتیجه پاتې وي.
دا غلیون په خبره کې هم تر دې مخکې هم د چین او ځینو نورو هیوادونو لخوا د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې شوې، خو روسیې دا به ځکه ګټورې وي چې پاکستان به د مخ پر زیاتېدونکو نړیوالو فشارونو له کبله افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو فرصت له لاسه ورنه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سی ای ای مشر وایي چې د ایرانی مشرانو ته په عراق کې د ایران د ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی و. مایک پومپیو وایي ایرانی مشرانو ته لیکلي وو چې په عراق کې د ایران پلوي ځواکونه امریکایي اهداف په نښه کړي نو متحد ایالات به دوی مسؤول وګڼي. ایرانی چارواکو هم مخکې تایید کړی و چې د سپای پاسداران له یو جګپوړي چارواکي سره د تماس هڅه شوې وه، خو هغه منفي ځواب ورکړی و. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیره شپه وویل چې د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی او نور مشرانو ته یو لیک استولی او په هغه کې په عراق کې د ایران د مخ په زیاتېدو ګواښونکو اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. قدس د سپاه پاسداران انقلاب بهرنۍ څانګه په نورو هیوادونو کې د ایران د نیابتي ځواکونو په ملاتړ تورنه ده. پومپیو په جنوبی کالیفورنیا کې د ریګان د ملي دفاعي بحث په یو کمیټه کې د څرګندونو پر مهال وویل د لیکې وروسته له هغه واسطه و چې د ایران پوځي مشرانو په عراق کې تر خپل کنټرول لاندې وسلوالو لخوا پر امریکایي پوځیانو د احتمالي برید په اړه څرګندونې وکړې. ښاغلی پومپیو ونه ویل چې د لیکې کله استولی، خو ویل چې په لیک کې جنرال سلیمانی ته یادونه شوې وه چې که په عراق کې د ایران تر کنټرول لاندې ځواکونه پر امریکایي اهدافو هر راز برید وکړي نو متحد ایالات بدای او ایران مسؤول وګڼي، خو هغه زیاته کړه چې سلیمانی د دې لیک له پرانیستو ډډه وکړه. له دې مخکې ایرانی رسنیو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د سلاکار محمدي ګلپایګانی له قوله خبر ورکړی و چې نوموړي ویلي د سی ای ای یو نامعلوم تماس هغه مهال چې سلیمانی په نومبر میاشت کې د سوریې په بوکمال ښار کې د داعش ډلې پر ضد د جګړې په ډګر کې و، هغه ته د یو لیک د استولو هڅه کړې وه. فارس خبري اژانس د ګلپایګانی له قوله زیاتوي د قدس د ځواک د مشر سلیمانی غبرګون دا و چې نه دا لیک اخلي، نه یې لولي او نه د خلکو ته د ویلو لپاره څه لري. رویټرز خبری آژانس په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې سلیمانی د عراق په شمال کې کورد مشرانو ته پرله پسې خبرداری ورکړی و چې یا د تیلو د زیرمو له ښار کرکوک څخه وځي او یا د عراقي ځواکونو او د ایران د پلوي ملیشو حملو ته ټینګ شي. د راپورونو له مخې سلیمانی کردستان سیمې ته سفر کړی و او هلته یې له کورد مشرانو سره لیده کاته کړي و. رویټرز لیکي چې د عراق د جګړې په لومړۍ کرخه کې د سلیمانی حضور د عراق په پالیسیو کې د ایران واضح نفوذ ښیي او دا په داسې حال کې ده چې شیعه ایران په سیمه کې د خپل سیال سنی سعودي عربستان په وړاندې په منځني ختیځ کې په نیابتي جګړه کې د بریا هڅه کوي. د سی ای مشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل که په وروستیو څو اونیو کې د عراق په شمال او نورو برخو کې د نفوذ په مقصد د ایران هلو ځلو ته وګورئ نو به وینئ چې دا هیواد د یو پراختیا غوښتونکي ځواک په توګه په ټول منځني ختیځ کې نفوذ غواړي. خو پومپیو زیاته کړه چې سعودي عربستان غواړي د ایران او د افراطي اسلام پالو ډلو په اړه د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له لارې د سیمې له نورو هیوادونو سره ګډ کار وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس لیسمت سروان څخه اورو چې د ایچ ډی ایم آی نوي کیبلونه راوځي چې ورسره به د تصویرونو کیفیت ډیر سم سي.
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. لڅمو دی وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایی حتی لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 840 گیگا بایټ ته لوړې دی. حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 80 گیگا بایټ ډاټا لیږدولای شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 80 میگا بایټ لیږدوي. حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسی.
لیسمت ساروان څخه مو د نویو کیبلونو د جوړېدو په اړه واورېدل. له دې سره شپږ نیمې بجې سوې. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. وروستۍ خبري مجله له ساتر احمد فروغ نه واورئ.